پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزي باید افغانستان ته د 1980 لسیزې په شان بیا شا ونړوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې ښکېل پاتې سي او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي. بشپړه خبرونه. په هلمند او لوګر ولایت کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې پر نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله سوي او 6 طالبان وژل دي. په همدې اعلامیه کې راغلي چې په لوګر کې کوماندو ځواکونو په چرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي او 2 طالبان وژل او 2 نور یې نیولي دي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلې یو ډیپو او نور مهمات هم نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارید کلیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان وژل سوي دي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي سوی دی. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت څخه په خپرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ وسوه. یاد هیوادونه د تهران د هوایی پیښې د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو د نړیوالې ډلې غړي دي. دوی پرون په لندن کې د کاناډا په سفارت کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې هغه چوکاټ چې ورباندې پریکړه وسوه په 5 مهمو برخو باندې تمرکز لري. لومړی دا چې چارواکو ته قونسلي خدمتونه برابرول، دوهم شفافیت او د بیرته ستنېدو پروسه په بشپړ درناوی ترسره کول، دریم د ملکی هوایی چلند له نړیوال کنوانسیون سره مطابقت، ایران به د قربانیانو کورنۍ ته د زیان تاوان ورکوي او د شفافو قضایي اقداماتو له لارې به هغه کسان ځواب ورکوي چې د دې عمل مسؤولین دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکېل پاتې سي. شاه محمود قریشي چې ټاکل سوی د نن جمعه به د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغې پالیسۍ ته ستون نیسي چې د 1980 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې یې خبرې کولې وویل، اتیایمه کلیزه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه، ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق وسی هم باید امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان یې په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووزي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر په وینا دوی باید ښکېل پاتې سي د جګړې لپاره نه، بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم یې نسکور کړ، په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره جګړه کې ښکېل دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا ښودلی چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری باسي. تاسیز مشغل ازادي راډیو او ری او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو په دې پیښه کې هیڅ امریکایانو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې ویاند بیل اربن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل، په داسې حال کې چې پر الاسد هوایي جنگی د جنوري په 8 نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. د مغزي صدمې د اعلامیو د علایمو له کبله د څو تنو درملنه وسوه او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمیر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد له پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال سول. د امریکا د پوز د دی ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو بلل سوی وو، نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه سي. د برید پر مهال په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي مورچلو کې پناه اخیستې وه. او فرانسا خپل یوازنی الوتکه لیژون کې بیړۍ منځنی ختیځ ته استوي چې دغلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کړې ده. ماکرون د نوي کال په وینا کې د خپل هیواد پوځیانو ته وویل د دې هیواد الوتکه لیژون کې بیړۍ به د روان میلادي کال له جنوري تر اپریل پورې په منځنی ختیځ کې په نوو عملیاتو کې برخه واخلي او وروسته به د اطلس سمندر او شمالي بحیره تل ولاړه سي. د امریکا په مشرۍ د عملیات د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد دي. د خبرونو پای
زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا که افغانستان څخه ځواکونه باسي هم باید د دې هیواد اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. راپورونه وایي طالبان له موقت اوربند سره موافقه کړې خو اکبر آغا شک لري.
طالبان او اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولي چې اوربند دی وکړي.
په میدان ورده که زین خلق وی دلارو ده بندی دوله که بله کراون زیاد شوی.
یو ما ریسپیکش والا ده اغا نواد چه ده تشپخانیر سواله وی. سویستلا بس ده سوار کلا.
په کنر که لنور سیمو چخه راغلی خلق لسین چخه سرزر طوله بی. څنګه ټوله وی په دې اړه هم یو راپور لرو. د دې خبرونې دوهم نیمایی مو انتخاباتي پروګرام ته ځانګړی ده. زمو شخله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنی چپه دوله شپږ نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بالاخره خپل پوځیان باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. ښاغلی قریشی پرون ویلي و چې طالبان حاضر دي چې تشدد کم کړي. د ښاغلی قریشی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انبندوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري. یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسولیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوي چې واشنگټن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی خودلی او د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ وړیکې وساتلی. بلخوا د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی. نوموړي دا خبرې ګټورې بللي. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د پوینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا خبرې ممکن څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پردیس وړاندې کوي.
خایت وروسته اوس د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په
لکه چې له کابل سره مو ټلیفوني ارتباط شنه دی. پردي صاحب، ستاسي اواز قطع کیږي، دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ شخ له ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم چې مشري زلمی خلیلزاد کوي د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرې څخه داسې څرګندېږي چې دواړه خواوې د سولې موافقې ته تقریبا رسیدلې دي او اوس په دې غور کیږي چې د مراسمو لپاره ترتیبات څنګه ونیول شي. بیا کابل ته ځو، ګوندې دا ځل ټلیفوني رابطه مو خراب نه وي. پردي صاحب، مهرباني وکړئ.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شاوخوا یو کال مذاکراتو وروسته د سې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو د نړۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی پرون مازیګر او د چهار شنبې په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دی ټویټ ته افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلي چې سوله د افغان حکومت او متحدینو ته لومړی لري ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی او هغه طرحه چې اوربند پکې یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکي هوکړه مانان نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي راکمون لپاره باید
بله ډیر مننه. خاطر پردیس و متاسفانه چې له کابل سره مو ټلیفوني اړیکه ستونزه لري، د بشپړ راپور مو وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې دا راپور در واورو. زموږ شخ له ازادي راډیو اوري. په دې راپور کې ویل کېدل چې د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې د سولې د احتمالي موافقې د مراسمو په اړه یو موافقه وشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په کنر کې شپارس دایش شپارس غری حکومت ته تسلیم شوی دی. کنر اوس یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د دایش ډله لا هم پکې فعالیت لري. له دغه ولایته یو بل راپور هم لرو. د کنر سیند د دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه کنر ته ځي. د دې موضوع تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
چی غوټی پسی وهی په لاس په درشی چاویل چی په دریاب کې گوهر نشته. دلته هم د کنړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاړوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کنړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچۍ په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجا آمده منطقه کنار به خاطر اینمو ریکشوی
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو. غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه وي. 15 تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جوماتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سړک جوړیږي او نه هم د آبادې کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو، د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د طلا معدن موږ لرو دغه د سیند په مسیر کې، یعنی دغه شګې ټول معمولا د طلا لدي. دې لپاره موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې یو مقدماتي سروې هم کړی دی چې دا موږ قرارداد ته ورکو. هغه اسناد مې وزارت ته تللي دي، نو دلته رسوبي طلا ده. او دغه کوم کسان چې راځي دا د تخار شمال سم نه چې راځي همدغه شګه فلتروي او دی کې بعضې زراعت پیدا کوي، دغه رقم دوی د طلا لاسته راوړي.
حاجی فقیر الله چې د سدآباد په خارګوټي کې د زرګرۍ دکان لري، وایي د کونړ سیند په شګو کې چې کوم سره زر پیدا کیږي د هیواد په کچه ښه کیفیت او نرخ لري چې پاکې یو ګرام تر 3.5 افغانیو پورې پلورل کیږي. په افغانستان کې د سرو زرو تر څنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو زیات کانونه موجود دي چې زیاتره یې په غیر قانوني او غیر فنی ډول کیندل کیږي او ګټه یې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.
آزادي رادیو. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس له افغانستان د باندې. د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلې ده چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د توغندیو په برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل استودیو ته راغلی دی. تکل صاحب، درته هرکلی وایم. د عراق حکومت د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډو عملیاتو ته ولې اجازه نه ورکوي؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. د عراق د صدراعظم ویان عبدالکریم خلف پرون وویل د امریکا او عراق ترمنځ اصلي موافقه دا وه چې نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکا د هوایي ځواک له دوو حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. چې البته تاسو اوریدونکي پوهیږئ چې همدې مسلې د منځني ختیځ تقریبا ټوله سیمه نارامه کړې ده او له هغه وروسته خورا زیات بدلونونه په ټوله سیمه کې راغلي دي. په سیاسي تحولاتو کې خلاف وویل چې حکومت د امریکایي ځواکونو دا عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر ورکړ. البته له دې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا او عراق د پوځیانو ګډ پوځي عملیات په دې هیواد کې بیا پیل شوي دي. پنټاګون او عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې د پارلمان له هغې پرېکړې سره سره چې له دې هېواده د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو د ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. البته څرون صاحب، په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان دېره دي.
مننه تکل صاحب. یو بل مسله هم دا ده چې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې ایران توغندوی بریدونه کړی، ول البته د خپل د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وشل کېدو په بدل کې. امریکایانو ویلي دي چې په دغو حملو کې څو تنه ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل څه دی؟
د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته 11 تنه امریکایي سرتیري د مغزو د ټکان خاطر باندې تر علاج لاندې نیول شوی و. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه بهر، حتی له عراق څخه بهر، په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن همدارز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلې دندې ته ستنه شي. البته څاروان صاحب، په الاسد اډه کې شاوخوا 1,500 سرتیری د حملې پر مهال دیره و چې د ایران د توغندوی حملې په شیبه کې دوی ځانونه په خوندي ځایونو او ځانګړو تاسیساتو کې پټ کړي وو.
ډیره مننه تکل صاحب. کور بدن قدرمنو اوریدونکو، تاسیس مو شخل آزادی رادیو اوری د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو او دغه راس لاندې خبرتیا وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
ساعت 12:15 دقیقې شوې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې ناروغان 2 کیلومتره پر پښو په کټونو تر روغتونه رسوي. دوی وایي دا وضعیت وروسته لدې ورته پیښ شوی دی چې د درنو واورو له کبله لارې بندې شوې. د میدان وردګ د خلکو د ریستونزي پاره د اوسنی رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت کې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او د غراز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
اوس مریض پیک شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو.
محمد امین چې دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
اوس مریض پیک شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو. په کټ کې بیرته ریس کې وو، دا را کولای شي چې تلاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي. واوره خوته کې اوس واوره بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شوله دی، هغه نه وه چې دا تاسو په خانیر سوال وای مو خپل کلینیک لري د ورډ غوتم یم را ورسه دغه نه څه ستل بس د سوار کله هغه په خو په دغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دوه کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکول سوالي وسیدونکې دي وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښ لکباله او د لارو د بندش لکباله تر پوز راغلي دي. دی وای دغل تو وس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلي دي.
پوښ نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس پکرانو کې ځخ کوي چې مخته مریض پیخ دی بس راوځي د غسرکان سره پاکه بیا خلک راوځي د غسرکان پاکي حکومت مخ سره مرسته نه کوي. والله خود نه دی پټي راس راس کیږي نه دی پرور وسوسه کیږي نه ور د وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډیر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندواله دي چې لارې بند شي نه څه مخته نه رسیږي سم.
ځای خبريال امید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لوی لار په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائده مې ریاست همدارنګ نور اړوند ادارې چې په دغه برخه کې ام بي جي ترلاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه بوري سره دغه لار خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویل شو چې تقریبا کوم پالتنه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسم ته ترسره کیږي اووه نوي سلنه کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښت شته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دوی هغه خپل ماشینري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمر سره اوربند او سولې ته زمينه برابر شي. سالم آغا له هلمند لیکي موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیوي او موږ د سولې د ولسي حرکت څخه پکلکه ملاتړ کوو او په دې هیله یو چې ټول افغانان د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې روان کال په سل کې په 50% ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی. عبدالواحد مدق قله لوګر لیکي خدای دې وکړي چې خلیلزاد او طالب چارواکي د سولې پاړه ونیهایي موافقه ته ورسی شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي او د سولې خبري د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي. عزیز زابلای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو و پریکړه لیکته خوشبينه یو خدای دې وکړي چې پر اوربند هم موافقه وشي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولي. استاسې نور پیغامونه په راتلونکو خپرونو کې لولو. ساعت دولس بجې او دېرش دقیقې دي. د روانې خپرونې په دوام کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې ملالۍ بشیر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې اته طالبان وژل شوي دي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاتې سي. د امریکا پوځ وایي د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د یولس امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي و چې په دې پیښه کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی. او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې هلته د داعش پر ضد د ایتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي.
تاسی آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. آزادی رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام امید ظاهر مل په مخ بیایي.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د آزادی رادیو ځانګړی خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنیزو شکایتونو په اړه خپلې پریکړې وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ وڅلوېخت محلونه باطل اعلان شول. 15,314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیه استثنایی بیرته مرکز ته رالېږدول شوي. تر خو یو اویاتنه نقدي جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تر خوا به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حقجو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله یې په وروستیو کې معذرت ووخته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید ظهیر مریم. یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خره غلاست بحث ده. یار صاحب، زما پایل به له تاسې نه اوسي چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسې د ټکټ رسمي دریځ څه دی؟
زه خپله سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. موږ خپله په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګه د دوی د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دی. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دوی څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دوی سره مو دوه نیم ساعته بحث کړی دی. په ځینو مواردو کې دوی قناعت کړی دی او موږ ته هم قناعت بخش جوابونه راکړي دي. ځینې موارد داسې دي چې په هغو کې هم باید نور هم غور وسي او د قانون پر مبنا باندې فیصلې وسي. نو موږ په کل کې مشکل نه لرو، اوبه ځینو مواردو کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت غوښته.
دغه د وضاحتون هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې، هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتون کې شوې یاستې، کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف مواردو کې دي. زه تاسو ته مثال په توګه وایم، مشکل هغه استناف خواهی کړې ده، د ته مراسمن هم بیرته استناف غوښتون کې شوې، اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عیني ستونزې سره مخ دي، موږ هم عیني وضاحت پکار دی. مثلا یو مورید دی پا مختلف ولایاتو کې دوه ډوله فیصله سوی دي، حتی درې ډوله فیصله سوی دي. مثلا په کابل کې 1515 محله چې شکایتونه سوی و چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نومر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوی دي. او دا یو قانوني فیصله و، د قانون غشتن هم دا و چې باید رسی وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د زمانه څخه نه دی، فقط یو سوی تفاهم دی، یا سوی تفاهم دی یا دا د چې هسی په لوی لاس باندې یو مغشوشتیا رامنځته کیږي. اما عین مورید مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوی دی دغه شکایت، یعنی یو مورید په اړه باندې دوه هته درې ډوله فیصله سوی دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصلې واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورد دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده، او دوی هم زموږ سره منلې ده، او په
بیا استناف مستانس باندې اړه
استناف غوښتنه
مننه یار صاحب. ان شاء الله بیا راګرځي مدبر صاحب. ساسي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي پریکړو باندې اعتراض لري او کنه د منلو دي درته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست دو عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب، همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخاباتی را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا می لحظه ای که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به اینکه در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیادی به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نمودابیر سبین شالله از بیام یادوان نکام چی در درایو در بیاشمیرن در قانونی و حقوقی و همدارنگ در دو گختنی پارا بانی چی مطرح شوی دی بس که و خویار سب حقا شکایتون چی تاسو در استناف با توگا بانی سبت کردی سوم ردی او اغه مهم قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه د استیناف وختونه شوید.
زموږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي، تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختونه شکایتونه ثبت کړی دي. مختلف موارد دي، مته ستو ویل چې مثلا دا موارد چې دوګانه یا سیګانه فیصلی سوی دی چې یو د بل سره په تناقض کې دي، په جاړه باندې مثلا په جاړه باندې چې د ثبات او همپالنې ټیم تقریبا د 15,000 څه باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کم دلایل دی نه ترلاسه غراتس ولا په دې سلسله کې 1200 شکایتونه د دې نور دي چې دا 1200 شکایتونه دی یوازې شک لري. صحیح. ته چې کله شکایت کوي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولرې. هغه شکایتونه باید مستند و سیجه صحیح نو کله چې ته سند ونه لري د خپل ادعا د پاره د خپل شکایت پاره او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نسی کولای چې خپل شکایت وړاندې کړي او دا نه قانوني ده نه منطقي ده
اوس ما پوښتنه هم دغه یار صاحب اوس هغه مهال چې موږ وایو چې د ټاکنیو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړي درستوي چې وړاندې مدبر صاحب ته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ بند کې دوی خو لري اما بیا ولې په زورګونه د استناف غوښتنه کیږي
خو ما تاسو ته ویل یعنی د دوی د پاره هم کاملا د قبول وړ نه دي دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګورئ د نور ویندویانو بحثونه ګورئ دي هم مثلا کله چې دوی هم هغه د استناف غوښتنه کوي د دې معنی دا چې ټول د قبول وړ نه دي ورته که څه هم د دې په څرګندونو کې تناقضات موجود دي مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړي دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نه سو پورې یعنی دی یوازې د خپل ادرس زر شکایتونه به شووله اما ټول تر نه سو پورې استناف غوښتنې شکایتونه دي تر لاسه کړي وو نو یعنی رضایت چې دی نسبي رضایت دی کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصلې کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات شته د ظرفیت مشکل شته او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینی سلیقې او ذوقونه کار کوي یا به طرفینه د حفظوي نو د دغه ټول مواردو په اړه باندې استناف غوښتنه سوي ده مثلا یو بل مورید د یو څه تر پنځو را پرې د تفاوت مسله ده په ځینو ولایاتو کې د مدې نظر نیول سوي ده په ځینو کې مدې نظر نه دی نیول سوي په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یار صاحب مدبر صاحب تاکنو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساس د شکایتونو ثبت 9000 ته ورسید اوس بیا په استناف کې ستاسو شکایتونه ډیر زیات دي در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړه بیا ولې د استناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې د تاکنو شکایتونو کمیسون له خوا کوم شکایتونه هم چې رات شول ستاسو شکایتونه ډیر زیات چې رات شول کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د ثبت لړۍ تاسو زیاتوي
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره اولین که تیم ثبات و همگرایی به عنوان دایره‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات و همگرایی رد شده ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورتی که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده این قناعت بخش بدون شک 100% نیست این قناعت بخش به گونه نسبی هست ما به گونه نسبی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده اما در عین حال شکایات وجود داره نقدها و انتقاداتی وجود داره ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم
مدبر صاحب اجازه را که دغه تزم پختنه مو کم شه دغه د استناف د شکایتونو په کومه برخه کې دی په کوم است پریکړه باندې تاسو بیا د استناف پختنه کړی
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استنافی را ثبت کردیم
بله.
اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما و سایر رسانه‌ها شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کتگوری ها است فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی رو بازم ثبت کردیم موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره همو مسائل جزئیاتش بعدا با شما شریک میسازیم امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم کمیسیون شکایات با توجه به اینکه حیثیت یک محکمه انتخاباتی را داره فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل های انتخاباتی را لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانون خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها را تطبیق بسازه و عدالت انتخاباتی را تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس، اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم من مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهند شد.
غیر من مدبر یار صاحب، یو برخه اساس له نظر چې د ولایتي کمیسیون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استلاف وختنه کیږي او رد شوې دي، البته د ډیره د مساسي د سیال ټیم لخوا نه، فکر کوي چې د مرکزی کمیسیون درنه د دغه استیناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواي دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استیناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې آتاه کساس شکایتونه هم ووسی، دریز به څه
در از ډیر واضح او روشانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولس ته معلومه ده چې دولت جوړونکي ټیم د اولی ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه وه چې په مشخصه توګه باندې خپله ثبات او همپالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم یې د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کې خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې ښووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی له منځ وړل همدا علت، یعنی یو مهمترین فاکتور همدا کېدلای سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او د تشویشونو راچول. نو موږ خپل د اولی ورځې څخه د قانون پر خطوسیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نشي ثابتولای چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خواڅخه د ملي خیانت تور ولګدي په کامل توګه باندې رات سوکل چې ته د قاعده د بازی رد کې، نو بیا خو هیڅ پات نه سول، بیا د پروسس خبرې دوه بیخي بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا شکایتوم کوي، بیا سنف غشتنه هم کوي، بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بیخي ماته کړي ده، د منځ د مردود چلی پای پرکش کړي ده. دولت جوړونکو ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو. موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو، مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړې چې موږ کاملا رضایت لرو، وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مخشوشتیا ده چې موجوده ده، او د ذهني مخشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لرې، بیا نو دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د هغوی چې کله د ریزلټ شیټ و یا مثلا ژورنال دوی ته ښکار کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دوی دا وایي چې نه دا جالي ده. مثلا دا پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دوی د خوا څخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتنو د پاره چې کله یو لیک ورستولې دي د ثبات هم پالنې ټیم، او هغه جواب بیرته ورکړی دی ته، موږ دې ته ښکارا کې چې دې تاسو ته جواب درکړی دی، وای وای دا جالي دي. مثلا د قوس پر 9 باندې دوی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړي دي، د قوس پر 20 باندې تم دغه جره ساعته نیوی کال جواب ورکول سوی دی وس دی د جس سوچ منکر دی وای وای دا جالی دی جالب خبره ده رسید نو دی دغه دا تناقضات شکار دی مش بیا هم دا وای توقع مو داده چې د شکایت کمیسون تر اوسه پر مر جدي مشکل نور سره لرو په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسونونو کې کوم مشکل امسه سوی دی هغه ته دی غوږ نیول دی او د دې د پاره د غور ور دی کله چې د غور ور دی سره بیا ځنی جزئیه د اشخاص او شخصي سلیقې چې دی هغه مهم یادونه ورته کړی دی امید مو داده چې د قانون پر ومنه فیصله وکړي موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق سم هدف دی
یاسب یو مهم بس مدبر صاحب مونږ اند ورته اشاره وکړه هغه د رائے د بیا شمیر د محلونو د بیا شمیر بیاشمیرنې پاړه باندې لپینځه زر زیات محلونه بیاشمیرنې د تلی ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه اول دغه د بیاشمیرنې د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکوم ځای سره شیخلی
مش کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنې مثلا مش د دوی څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو وارې خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دیش ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل او د ثبات او همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه د همدغه شکایتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړل او بیاشمیرنه وسول په اوشت ولایتونو کې کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا بیاشمیرنې ته ځی خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله شب مشته فقط وضاحت راکې فقط وضاحت راکې چې دغه قانوني منطق پر اساس باندې مش بیاشمیرنې ته ځو یا زما ناظر هلته موجود نه وو یا زما د پاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده فقط موږ ته قانوني جواب راکې موږ د دې سره مشکل نه لرو بیاشمیرنه دی وسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده اما دوی موږ ته تر اوسه پرې دا وضاحت نه درکړي یو دومره خبره ده دغه بیاشمیرنه ته چې ځي خپل د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ هم یو جنجال موجود دی سی د شکایت د بیاشمیرنې تطبیق کار خو وظیفه ټاکنو د خپلواک کمیسیون ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی توای وي تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړي راته عملیاتي پلان راکړي اما د شکایتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول تاسو کار دی ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی تر اوسه پرې دی ته دا نه د واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نو دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دوی ته دا مسله وزیر روشانه نه ده نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې د دغه 15300 محلونو څخه بالا د دې لپاره اصلا تر اوسه موږ ته قانوني منطق وځي نه دا باید وځي
معنی نه یار سم انشاءالله بیا راګز مدبر صاحب تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخې نه هم انشاءالله ډله مو وی چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولی بیا وشمیرل شي فکر مستونز چیرې دا د هغوی د دریزم تر ډیره پورې تاسو بای کاټو کا راشمیر نه کوم ګډونونه کوي فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسو تمره ګرځي
ببینین اگر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه یکی از صلاحیت‌های بسیار جدی که کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست ببینین ما هر موردی را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم زمانی که تیم دولت ساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایل بازشماری را با مشارک بسازه مبنای قانونی امی ادعای دولت ساز چی است؟ بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت بخواید، دلایل بخواید.
این ادعای مدبر سر کی اپیاد مو سی هغه وخت کی چوو وش ولایتونه کی بیاشمیره نه وشوه او پای ته ورسله په سبا است تیم وختل چې په دی ولایتونه کی د لسره وشمیرل شي.
خب ببینین
تاسو دغه وختنه ادعا بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت که ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است. بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان، ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملی و بین المللی حضور داشته باشه، نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه، رسانه حضور داشته باشه. نفس مقاطعه ما و یا نفس موقف گیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود. شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین، تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردن که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است. کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است. از کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنید، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده، هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه‌ش هم متاسفانه خیلی بحرانی شد. اینا ترس از این داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت با شماری صورت بگیره، تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم اون مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه که کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تاسو
تشکر مدبر صاحب یار صاحب غنیوه کیم چې وشوي اساس پټیم باندې هغه ته په کتو باندې ویره لسی شه دا چې عقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق مندوی وي چې په قانون نه درکې ده.
زیر مال سم محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدون کې هم شق حسین دي او قضاوت کولای شي. جالب خبره دا ده کله چې دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخابات د لوبي یو قاعده ده، هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو. دوی د هغو مخالفت کوي، دوی خپل کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزاحمت وکړي. کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولیدل چې په اوو ولایتونو کې دوی د راکټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې، د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل، دغه دروازه مخې ته ولاړ و ټول په دې باندې خبر دی، ټول دنیا ولیدله. دی دومره مزاحمت وکړي، دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله، نتایج یې وزنډوله. دی دا حق لري، اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري، اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای شو. نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی. په دې باندې خلک قضاوت کوي، موږ په دې باندې خوشاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو. پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکوي، قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي امر یو استلال رو د مرچ د قرار واټکل ونه وای د سیو مل مستیاوه په دې کې درې خوروار مرچ وکاریدل. نو فکر وکي د دې څه واټکل وي چې نور وڅونه لوی مل مستیاوه. نو دې تاسو د دغه واضح ښکاره تناقضات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لبه د مرغه دی قانوني نو د لایل منطق نه لري. نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام یم دغه د قانون خلاف دی، لبه د مرغه چې د ټولي پروسه ته چې زیان رسیدل دی د دې لاسه.
ډیر مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث راغلی ګډون را سره وکړ. زبه پروسه کې به هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنیش شکایتونو کمیسیون ویاند اغلی زمينه حق جوګه کړ هم بحث راتله، خو پروسه کې د سونزو لقبلونه توانیده. زموږ خبرونه هم همدغه ته پات ورسیده. پاک الله بم
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من خاص رئیس دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا می بخا در در څه ختلم درته می وانه قتل و مې باخا غږې دې نشم درته می ډیر و جړل و مې باخا غږې دې نشم